سلور به جشوی دا زدی ردو دا دی ست پخ پرونه که زحمد چی برستاسو کور بایم پا تخنیکی برخه که تایر روشان رسرم رستن دوی دای سلامونه. تمنده چی سبا دا قطر پا پلازمینه دوحه که دا امریکا و طالبانو ترمنز دا سولی ترونوشی او پا هم دیورز دا ناتو عمومی منشی او دا امریکا دا متحد ایالاتونو دفاع وزیر کابل تلارشی. پا دیاره تر خبرونو روسته جزیات در سرشتری کوو. خبرونه فرشته جلال زیوروی.
د پاکستان د بارنی چار وزیر شاه محمود قریشی د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بللې دی. ارګوایی د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي کابل ته روان دي او په بیلاروس کې د کرونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی دا چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کوي په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګام دی. امریکا او طالبان به سبا په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي. شاه محمود قریشی هم په دې اړه په مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی دی. هغه پر فیسبوک یو ویډیویي پیغام خپور کړی چې په یوه برخه کې وایي
Tomorrow is a big day for Afghanistan and for Afghans.
دا وی سبا د افغانستان او افغانانو لپاره یو لوی ورځ ده. د سبا افغانستان د سولې او روغې پر لور حرکت پیل کړی او بین افغاني خبرو ته به هم لار خلاص سي. د افغانستان د سولې لپاره پروانو هڅو کې پاکستان مقرره ده همکاري ادعا کړي. خو واشنگتن په 2019 میلادي کال کې یو راپور خپور کړ او ویل چې د حقاني شبکې او طالبانو رهبران په پاکستان کې امن ځایونه لري. ارګ نن ویلی چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته یو پلاوی تللی خو د بندیانو پر خوشی کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط پر چنګولو به تمرکز کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد پر جوړولو کار کېږي. شاهین وویل چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به د دې لپاره چې باور پیدا سي حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خلاصوي او طالبان به هم د حکومت زر بندیان خوشی کوي. د افغانستان د امی روغتیا وزارت نن ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس لس مشکوکې پیښې چې په لابراتوار کې کتل سوي منفي راوتلي دي. د امی روغتیا وزارت ویندوی وحیدالله مایار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس درې مشکوکې پیښې له هراته، یوه له بغلانه، یوه له غوره او 15 له کابله ورته رسېدلې وې. مایار وویل چې لس نورې مشکوکې پیښې چې له هراته ورسېدلې لا هم په لابراتوار کې تر کتنې لاندې دي. په افغانستان کې تروسه یوازې یوه د کرونا ویروس مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه پیښه په هرات کې ثبت شوې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه وګړی له ایرانه افغانستان ته راغلی دی. په ایران کې د کرونا ویروس پیښې د په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې اول پیدا سو. له هغه راهیسې په ټول نړۍ کې زرها او کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. ایران له چین بهر دوهم هیواد دی چې هلته ډیر کسان د کرونا ویروس په دخته کېدو له امله مړه شوي دي. د امریکا دفاع وزیر مایک سپر او د ناټو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ سبا کابل ترسیږي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومته د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندولو لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به سبا غرمه په ارګ کې په ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي. صدیقي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ناټو یا د امریکا دفاع وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه حکومت نن وویل 3 عسکری د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې وژل سوي دي. ترکیه عسکر د سوریه په شمالي ښار ادلب کې وژل سوي دي. له دې امله د انقره او دمشق ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. د سوریه پر پوله د ترکیه د هتای ولایت والی رحمی دوغان د نن خبریالانو ته وویل چې 2 زخمی عسکر د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د حملې ځواب به ورکړي. اردوغان ویلي چې د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکنۍ او هوایی حملې جاری وي. په سوریه کې د جګړې د څاروي ادارې ویلي چې د ترکیې له لوري په حملو کې د سوریې 16 عسکر وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د کورونا وایروس لمړی مثبت پېښه ثبت شو. د بیلاروس حکومت پرون وویل چې په کورونا وایروس سخته سړی یو ایرانی محصل دی او تیرونی له ایران ورغلی وو. د بیلاروس روغتیایي چارواکو ویل چې ناروغ محصل قرنطین شوی او درغیدو په حال کې دی. په لیتوینیا کې هم یو ښځه په کورونا وایروس اخته پیژندل شوې ده. د لیتوینیا چارواکو ویلي چې هغه په روسیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د کورونا وایروس د نورو اروپایي هیوادونو پرتله ډیر خپور شوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس له امله تر اوسه 10 تنه مړ شوي دي. په ایټالیا کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر پر 350 زیات ښودل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل تراشي د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې واوري. بلور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وي چې د هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
دا موضوع مې د پانتون له استاد ابراهیمي سره شریکه کړې.
فکر چیرته مخکې له دغه د افغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري بین افغاني مذاکراتو کې.
خوست مو هم ورولو هلته نن په ښار کې د ونو د کښېنولو د جشن دوهمه ده.
او نلګي د ځان لپاره یو د هیواد لپاره دوه نلګي ولګوي دای وخت ده او د غنا پوره ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ترسي او له افغان حکومت سره یو غډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي د دې مطلب په سرګندولو سره همدارنګ قطر ته د تللي افغان پلاوی په تړه وویل چې د هیئت به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه وزیر رد کړي چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله چیړي. ناجه ساپي له کابل له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیې د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه خې چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي هم درنګ هغه وزیر رد کړی چې ګنی د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ارګمانی وایي قطر ته د تللی پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو په هکله باندې خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله واوسي او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي دغه نه مخکې نه بندیان منه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیاله زکیه عدلي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بلاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو دوهې ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. خغلی شاهین وایي دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زموږ د موافقې چوکاټ معلوم دی او هغه دا چې لومړی به دا موافقه لاسلیک کیږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترس کې به زموږ 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کیږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران مشران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجي ساپوی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. په دې ترڅ کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته ځي. دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډېر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
چې لازم وو هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه ده رامنځته شوې.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغه یو اقدام وشي، دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې شي دوی توافق سره وکړي، که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه په کار دي؟ افغان نورې څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا ده چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت د حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقات کې چې په ناروی کې ترسره شي یا هلته دولت په حیث دون وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث، ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي. حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له ثبات او هم پالل ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمایندګان معرفي کړئ، نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسیږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي، نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواریږي او حل کیږي. له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه وو، یو کال وخت یې ونیو. د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډېر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو هیئت په یوه هیئت تبدیل شي او د نهایي هیئت له خاطره بیا ځانګړی هیئت له طالبانو سره موافقې ته ورسي.
خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده، او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکایانو سره داسې توافق وکړي چې امریکایان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي، د یو افزار پایست شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي. نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې، دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، نو دغې دا مسله د لږ زره پیچلې کړې ده. که چېرته دایان دا په طالبانو قبول کړي چې د افغان دولت سره باید دغه بین الافغاني مذاکرات مخته لاړ شي، نو دا نتیجه ورکوي. که چېرته امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي، نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي، او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ولې طالبان دا نه غواړي؟ طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تعلیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
له ښاغلي ابراهیمي څخه په مننې د افغانستان د سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم اوریدلی شي.
د شنبې په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
سبا لا ازادي راډیو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو. ل په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې هم برخه واخلي. ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د شزو نظر پوښتلې. ل دغه میرمنو څخه یو وای.
یو سولې یو خزي سوله د افغان خزو له نظره.
حالی ما ورتګم د پلوخمری خار نه دوشت کلامرلره مدني فعاله سول د پاره د سول نه لمړی مونږه هر کله کوي د سول ډیشته کې سو هغه سول چې په هغه کې مونږه وکول شو خپل هغه حقيقي عذور مونږه خويندې وکول شو وینو ځکه چې هغه سی وسول راشي چې په هغه کې خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري نو هغه سول بیا هم مونږه د سول مانونه نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دورې سره په ټکر کې وای. یعنی په هغه وخت کې انجونو لپاره خوانځي نه و، انجونو نشوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمینه ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبان دورې ته ودرسو.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د یو سل او یو شزو نظر د سولې په اړه در سره شریک کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه په زرګونو پوځیان او زرهي وسایط سوریه ته استولې دي او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی که چیرته د سوریه پوځیان په ادلب کې له حمله لاس وانخلي د سوریه د قواوو د ځپلو لپاره به هلته پراخ عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې پولیسکونو ترکیه عسكر وژل شوی او زخمیان شوی دي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان پورا پورک.
ترکیه وای د سوریه پر حکومت ځواکونه ورسته له حقي انتقامي بریدونه کړی چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لشتلشه درې دیش ترک سرتیری وغوښل شول. ناټو د دې کار لکول د مشق او مسکو غندلی او دای په سیمه کې له توپیر پرته ړنده بمباری بللیده. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریه د رژیم پیژندل شوي هدفونه لمځکی او هوا تر بریدونو لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همداراز ویلي پر نړیوالې ټولنې شخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیه د انادولو خبری آژانس ویلي د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دې دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سولې سي حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتونو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوی جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سنبالي وي. روسیې د غراز په ادلب کې د درې دیش ترک پوځیانو د وشل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیښې سره چې درې دیش ترک پوځیان پکې وژل شول او دوه دیش نور شوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوس تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
تاسو ل پیغامونو
اسف هم د کونړ اوسیدونکو هله می داد چې دغه د سولې د موافقتنامه چې سبب د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کیږي او دغه موافقتنامه به لار هواري د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته پې په دې هیله يم چې دغه په بریا سره دغه پروسه هم پای ته ورسیږي او افغانان د اوږدې مودې جنگ جګړو بدبختۍ څخه نور خلاصون ومومي او د یو سولې زوارام جون خوندان شي. خو د امریکا څخه مه هیله ده چې یو ځل بیا افغانستان د ویون لسیز په چیر باندې واز پرې نګدي، دا سینش چې خپل پخې د افغانستان څخه سپکی کړی او یو ځل بیا په افغانستان کې جنگ جګړې پیل شي.
نوم اسماعیل دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په لسم صنف کې ما دا یو هفته چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ وه، ډیر په آرام زړه سره مکتب ته تللی یو او بازار ته هم تللی یو. په آرام سره په مکتب کې درسونه ویلي دي. سبا چې کوم دا تړون لاسلیک کیږي دي ته هم خوشحاله یو، ټول افغانان ورته خوشحاله دي او په دې هیله یو چې په افغانستان کې امن راشي او یو ودان او سوکال افغانستان په راتلونکي کې ولرو.
سید الله يم، د کونړ ولایت اوسیدونکی. اونۍ خو ډیره خطره شوله، په دې څلوېښت کلونو کې موږ داسې اونۍ نه ولیدلې، هغه ځکه چې نه ډز ډزو هیڅ کومه پیښه موږ نه درلودله، داسې پیښه چې هغه د تشویش وړ وي. تازه ډوزه به وه بعضې ځایونو کې، هغه دومره نه وه چې د سړی د تشویش واخلي. موږ چې ډېر خوشحاله یو، د الله تعالی نه ډېر راضي یو چې راتلونکي کې بیا هم دغسې دغه وکړي. خو خوشبختانه په دې سبانۍ ورځ د ډېر لیواله یي چې خوشحاله یي چې دغه تړون دا موافقه ده د څلوېښت کلن جنګ د پای ته د رسېدو هیله وګرځي. همدغه ته ډېره خوشبینه تر څو دغه موافقه په صحیح ډول عملي شي.
بس روجا رضا خپله د تیشي اوسیدونکی یم، او محمد جمال مې نوم دی. دا چې خپله معیبه مې ما دلته کار کوم، نو تقریبا داسې کېده چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي او د امریکا سره چې کوم لاسلیک کېږي دغه د ټول افغانستان لپاره د خیر ذریعه وګرځي. زموږ دغه ارزو ده او دغه اونۍ چې موږ تېره کړه ښه خوشحاله وو او ښه په خوشحالۍ سره خبره شروع شوې ده، او موږ تفیش نشته دی، خفګان شته دی. نو الله دې وکړي چې دغه لاسلیک په داسې طریقه سره وشي چې موږ افغانان پکې خوشحاله اوسو او خپله زندګي په آرام سره تېره کړو. مخالفین نه دغه هیله ده زموږ چې وروره په جنګ او په دغه نه کېږي. نبی علیه السلام خپله سوله کړې ده، که موږ تاسو غواړو چې موږ مسلمانان یو اسلام راوړو، نو اسلام خو په سوله راځي، په جنګ نه راځي. نو دغه لپاره زموږ دا ارزو ده چې موږ تاسو باید سوله وکړو، افغانان په یو ټغر سره کینو خپل زندگی تر پای مرګ پورې ورسو.
زما نوم عتیق الله ده. خدای دې وکړي چې دا سبانه ورځ کوم لاسټیک چې کی د افغانستان په خیر باندې سرته ورسېږي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دوه لښپژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
د ازادي راډیو په سبانۍ سهارنۍ خبرونه کې د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو، او وروسته بیا د ماښام تر بجو پورې نور مطالب هم د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوي دي. اوس به خوست مخه کړو. د خوست ښاروالي لخوا د ښار په تفریح غونډۍ کې د تیرو کلونو په شان د نیالګیو د کښېنولو جشن او کلتوري میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او نن هم روانه ده او د درې ورځو په مخه ده. د خوست له ښاره نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
د خار په تفریحي غونډې کې د زرغون خوز د نیالګیو د کینولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سکل هم د خلکو په ګډون د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شو. یو شمېر ګډونوالو د ځای تر ځانونو سره زینتي نیالګي هم مرغړي تر څو د دې غونډې په یو نیم پات ځای کې کینوي او یا د خار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کینولو اړتیا پکې موجود وي. د ملي یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل
زرغون میله خوستوالو ته دا پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کینوي او نیالګي د کینولو سره سره هغه نیالګي و هم سوتي، ځکه نیالګي د محیط د آب و هوا دغه لپاره ډېر مهم دي، ضرور دي، انسان صحت سره ډېره مرسته کوي شي. نو په همدې وجه نه موږ ټولو ته دا پیغام ورکوو چې لکه څنګه چې یو نیالګی د ځان لپاره یو د هیواد لپاره همدارنګه یو دوه نیالګي ولګوي دا یو وخت ده او د هغې نه پوره ساتنه وکړي تر څو رښتیا هم لګولی شي.
خوستی مدني فعالان او رونه اندیوایی د ولس له ونډې او همکارۍ پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولی چې چاپیریال سمسور او زرغون کړي. مدني فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته له خلکو له ونډې اخیستلو څخه دولت په یوازې توګه نشي کولی چې ټول کارونه ترسره کړي. نو د خلکو ونډه ډېره اړینه او ضروري ده، باید موږ د دولت سره په نوو نیالګیو په کولو کې پوره مرسته وکړو.
د ځوانانو ونډه د چپیال په ساتنه کې ډېر بارز رول لري. اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوې راويش ده چې ورو په ورو فرهنګ ته پورګړېدو ده. دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري او موږ په نیک پال نیسو.
د خوست تیاتر یو ممثل نورولی زنی خلوی په دې میله کې د هر کال په تیرې دو سره د خلکو غنګونه ډیره شوې ده.
دغه میله چې د زرغون خوست په نوم یریږي چې هر کال دلته میلې کیږي، کته سو وګوري چې کال په کال دلته ځوانان زیاتیږي میلې ته راځي. نو موږ هیله د ځوانانو د دغه چې په دغه میلو کې هر کال برخه واخلي، نیالګي کې نوي ترسو د زرغون خوست دی لا نور خپل پیدا کړي.
په ټوله کې واندې ښنه دا ده چې د نیالګي د کینولو دا ډول میلې او جشنونه تر ډیره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سم ساتنه او پالنه نه کیږي. خود خو سرپرست خاروال دلاور نوری وای دوی د کینول شو نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سا کال هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې در زر نوی نیالګی کینوي.
د زرغون خوست میلې تقریبا د څلور کال چې منځو درې ورځې دوام لري او د پچان کې چې موږ نیالګی کینو هغه نه په دوام دور ډول سره ستنه هم کو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ډاډ موږ تر کړې دي چې هغه نه موږ ساتنه کو او وکاونه به موږ او د دې ترڅنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه د یو ترڅګي وکړو.
بلخوا خو سوري محمد حلیم فدایی هم رسنوي سره په خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلی کې د نیالګیو د کینولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپل اسلامي او هیوادنې دنده ترسره کړي. د ول په دې پسرلی کې د نویو نیالګیو د کینولو سربیره د خوست په غرونو او غونډیو کې د 2.1 میلیون نیالګیو د کینولو درې کلنه پروژه هم روانه ده چې په دې سره به د وهل شویو ځنګلونو یوه برخه بیرته احیا او شنه شي.
خوست کې باید نیالونو د کښېنولو دغه جشن سبات هم روان وي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او د سولې د خبرو په ترڅ کې به دا واوري چې په اورسګان کې طالبانو د افغان حکومت د چارواکو په وینا په یو شمېر امنیتي پوستو حمله کړې دي او ډزې کړې دي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې تاسو راپور اوریدلی شئ. خو اوس پراشو ازادي راډیو ته ستاسو اوس پر شو ستاسو استمیسونو ته چا ساجر لوتمو راسته بده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
خان محمد اسلامیار پر سولې سمس کې لیکلي دي چې د سولې تړون وشي امریکایان ووزي بیا به هم جګړه په افغانستان کې روان وي. عبدالرحمن بیا پر استولې سمس کې لیکلي دي زه د سولې تړون ته ډیر خوشاله یم کې د شې چې لدی سره په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او امنیت ټینګ شي. وسیق د بالامرغاب له ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي د اور کم پښپژو ورځو کې خلک ډیر خوشاله دي، هله ده چې دا حالت تمدید شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي دا اونې د افغانستان د خوشي د پاکستان د غم و. سعید ابن عمر لکندهار په خپل سمس کې لیکلي دي سولې ته ډیر خوشاله یو، د بیا سولې ته خوشي څرګند کړي ده او اوشت سمس راستولې. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي کده سولې تړون سوال اصلي کشي بین الافغاني خبرو ته به هلي خورازیت شي. حمیده عطل لغزنی لیکي پر طالبانو پر سولې سمس کې پر طالبانو انتقاد کوي چې افغان حکومت تر پښتون لاندې د دې په وینا تر سوال لاندې تر پښتون لاندې نشرا واستلې. عبدالباری د غزنی نه پراستولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید په پټو سترګو لکوم شرط پرته د طالبانو بندیان آزاد نکړي. غفور احمدزی پراستولې سمس کې د بندیانو مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د افغانستان د حکومت بندیان خوشی کړي ترڅو د اعتماد فضا رامنځته شي او د په وینا افغانان د سولې څښتنان شي. حمیده نظری لکلات پراسته ولې سمس کلی کې موږ د امریکا او طالبانو تړون ته محتاطانه خوشبینه یو ځکه چې د موافقت نامې له محتوا نه یو خبر چې څه د افغانستان په ګټه دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر پراسته ولې سمس کلی کې لري خدای دې وکړي چې د سبا ورځې تر تړون وروسته د سولې ټغر وغوړی شي او د جنگ ټغر ټول شي. عبدالباری خانم رنگ لیکي افغانان باید د سولې لپاره متحد شي. عبید الله پر استول سمس کې لیکلی دی د افغانستان مشران د سولې لپاره یو لاس ندی او دوی باید اتحاد وکړي. او یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول سمس کې لیکلی دی که چیرته د افغانستان مشران د سولې لپاره متحد نه وي کوم پلاوی به له طالبانو سره په ناروې کې د سولې خبرې مخته وړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. البته که د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپروو د هغو متن هم زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان د ملي دامي روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا وایروس لمشکوکي پیش چې په لابراتوار کې کتل سوی دي ټولی منفی ثابت سوی دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس یوازې یو مثبته پیښه تایید سوی ده. ټاکل سوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو تړون عمومی منشی یان ستولتنبرګ سبا کابل ته ولاړ سي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. ارګ وایي چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرو لپاره ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر ته یو پلاوی تللی خو هغوی د بندیانو پر خوشی کولو خبرې نه کوي بلکې له طالبانو سره د ارتباط په ټینګولو به تمرکز کوي. د ترکیه حکومت ویلی چې درې دیش اسکری د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې په ادلب کې وژل سوی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلی چې د دې حمله غچ به واخلي. اردغان ویلی چې د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکني او هوایی حمله جاری وساتي. او د بیلاروس حکومت نن وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت ویلي چې په کورونا وایروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی چې تیره اونۍ مینسک ته تللی دی. د لیتوانیا چارواکو هم ویلي چې هلته یوه ښځه په کورونا وایروس اخته پیژندل سوې ده. دغه میرمن په وروستیو کې ایټالیا ته تللې وه. ایتالیا د اروپا له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایروس لامله تر اوسه تر ټولو زیات وګړي په کې مړه شوي دي. په ایتالیا کې په کورونا وایروس ته اخته وګړو شمیر پر 350 اوښتی بلل کیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو سترین کوټ ته مخه کوو. چارواکي په اورسګان کې وایي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. امنیتي چارواکي څرګندوي دغه امنیتي پیشي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوې دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی 15 او 16 ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالی لکه دهراوت خاص اورزګان او چرشنی ولسوالی د امنیتی پیشو شهیدان وي. د دهراوت ولسوالی د امنی کمانډانی مرسیال روزی خان همکار ازادي راډیو ټول شکر ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په پلیمنان سیمه کې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړه. د وی یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 بجو څخه پیل کړه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالی کې د ملي اردو د چتو پر قرارګه او د ملي پولیسو پر پوسټو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته دوام وکړ. دی وای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو ای دی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. ان شاء الله کم زخمی وو او کم شهید نه لرو. او نن ورځ په لیمنان کې د دشمن د خوا څخه پر کندان د سهار څخه شروع در مازیګر پورې مش کومندان مست کسان ته اجازه نه درکړي چې د څو پروګرام انتقال وکړي. نو د پر ولسی خلکو هم تکان کی نظامی کسان هم تکان کی خوشبختانه چې کم زخمی وو کم شهید نه وو.
لادی سره دغه ولایت د څلور ملي وا کومندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تیر ورځ کړی خو یې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. د یوای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خوای د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلورمې لواء دغه قومندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل سوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامل ده، او چې دغه کې په دغه چیتو کمپ باندې پرون هوانه اندازه کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنی پرون چې څوم تاریخ پرون اووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې اندازه کړی، نن هم په پل منان باندې اندازه کړی دی، پرون هم کړی دی چې او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینه په سرخوم منطقې کې او په جنوب دغه کوټ کې یو پولیس شهید شوی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د روانې اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه چې پر مهال یې دوه پولیسو وژل سوي وه او دوه تنه نور ټپیان سوي وه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خوست ته مخه کوو. نن د کاپ نهمه په افغانستان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لمانځلو ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې پرون خوستیان او افغان ځواکونه د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو دینی عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډه په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دای د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتون هیواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګو پورې به د دوی قرباني سرخندنې او ځانګړونې نه هیرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې زین ورسته پرمختګونو او د سولې لپاره هڅه ته پکتو ویل افغانان سولې غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معاملې نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې تر هیڅ یو شعار ولو که ډیر پاک او مقدس شعار وي په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پریږدو.
د کاپ د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل:
نن ورځ موږ د خوست او ولسنه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشاله یو چې زمونږه ننګه وکړه او د موږ لپاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځې سربازانو په نوم باندې مولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس د چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو یاد راکړه او د موږ وینې په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په خشن سره ترسره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غړته د ګلونو هارونه ورواچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینیکونو تقدیر شول. د کاپ نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو یو اربیاز فریباز ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستې دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرې دوله کبل ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه خلکو مشته خپل پیغامونه پریښې دي او ویلې دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندوي هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. اورسته به بیا تاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه مخه دغه د کورونا ویروس اړوند تاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع ده، دغه چې مغني شي مري یا خکېدل ملي بعد خکی یا بیخی نخکی چه مغوینی و مری دقیق جواب را تستبی را کهی تستبی تو خدای می وسپار لی اللہ ماشا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ناشیم در حضر میوان سا دا کرونا ویروس سنگ هرات را غلی دی دا محنوی بایچ پا پانستان کی ویسی نور پول چه راکت دا حیل دی چه نور دا ایران دا چین دا ازبکستان دا طول حواد و سخنی خوال پول و تا دی دا غصفال سور دی دا ویروس افغانستان
کې نور نشه مزه وسلام نه. السلام علیکم دا زیدا زیدا دا کوم کته سلامونه وایم بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام درګم دا مراد د افغانستان تر غلي د خدای په تاسو سره په خیرات وری کې چې خیرات نو کوم څه مسلمانان یا عقیده لرو دا هر څه خیرات او چې خپل تر واسه او طاقت پر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نومي محمد نبیدی دا اسنه مرغ د باندې سي دایت خو او فعلا د شي دای څخه خبره کوم دا کوم مرغ چې افغانستان تر غلي د کورونا ویروس په نامه باندې اورته اندیشمن يم، خو څو کم ډیر ناچارم اندیشنه د زموږ ولر مسیج د راځنه ګرځولای موږ مجبور یو خپل کار وکړو او کثیر دولت ته د ناروغي مخنیوي وکي او د خارجي کشورو سره لکه ایران پاکستان او د سنور کشورو سره خپل وټړي او د افرتینګ خپل پر وعده باندې ټینګ ودرېج او په حقیقت کې تا ګراتک د دې هوادو ځینې باندې او کومه پیښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې سبسیا ده د کورونا ویروس پیښه نو او دا نفر یو دی د وادي هر څه چې دې نو دا لږه یو جلا دغه وساتي او نور کچیر د ایران ناراضي حالت د ډاکټرانو تر چړنې لاندې نو په افغانستان کې د دې ناجوړي مخنیوي بالکل به د دې بیماری مخنیوي وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د المنی لاد کده کیول سوالی ته خبره کوم. ما د ازادي راډیو ته خیله ده دا کرنا مرض په باره کې دوی خبرونه جوړ شپت کني علامې لري نو زه خپل کوم امر شو کوي چې ځان باندې کې زه نو هله دا چې معلومات راکې یا موږ باره دا وو سره اړیکه کوم چې ورته لاندې احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د علي کرمندان ته ټول سلامونه او احترامونه وایم. موږ د اطراف د منځکې څخه خبره کوم چې د بلمرغاد او د سوادي څخه د بدرس ولایت څخه د ویروس په نامه باندې د مریضیا چې د دغه په اړه واغمه چې په یو خو دغه راکې اطمینان راکې چې موږ یو خو په چیز تر کې چې موږ نو پوهیږو نو کېږي چې څنګه ډاکټر سره. والسلام او احترام.
دوستانو تاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیښنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا به دویم چې د انتانی ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي. د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو څښل، او دغه راز د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا باید ډیر وخوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتانی روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما همکار اکرام الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډیر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي. خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا ان پینځه نوي ماسکونه نه دي، یعنې دا په دې مفهوم یې غیر 95 چیزی، یعنی پینځه نوي فیصد د قرنطان د سرایت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال دونه په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، دې خپل باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي، یعنی حداقل باید یو متر فاصله ولري. او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي، د هندرا پیوده هغه سپټی کنه کې د سر موجود وي، د هغې نه د اول استفاده وکړي. لاس پرېمینځي ورسته دغه نه د لاس او اوبو صابون سره پرېمینځي. او که چیرې دا امکانات نشته وي، خو د اوبو صابون خو ان شاء الله په هر ځای کې شته، په هغې سره په خپل لاس مینځي.
د خوراک پاړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډیر وخوړل شي تر څو تر لږه انټي باډي قوي وي،
دې د کوشش وکړي په لوړې قدم کې دی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو دې خپل باندې هغه ستونه لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت لپاره موقع مساعد نه وي. او دوم، دې باید هر خوړنه چې په هغه په خپل ترکیب کې وي په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو، نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کړي، تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې موغږیږي، ځکه ساسې غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او امید اول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې تبدا، یعنی داخل 100 درجه سانتیگرید په شاوخوا کې به دا کسان تبه لري. دوهم سردردی ده، دریم وچ ټوخی ده، څلورم ساتنگی یا نفستنگی ده، پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب نفستنگی ده، او شپږم کېدای شي دیتا اسهالات او ضربتوالی پیدا شي. خو عمومي متنی خانه دغه دي جناب.
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیخه مثبته تایید شو، حکومت ساس په نظر باید څو کې چلک تر لګا نور سیمو ته د افغانستان دغه وایرس د سرایت مخاوني ول شي.
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنټین شي، که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنټین شکل اچول کیږي، هغه کسان چې د سره په تماس کې وو هغه باید نور لوی خورونو ته گشت و گذار ونه کی، او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید به محدود او بند شي، تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی. خدا نخواسته که چیرې نور خورونو ته سراچ انتقال ورکړي، یو نو د موږ د دې یوال د قرنټین څخه هم عاجز یو درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمیر خارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ځان سره قید کی، او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کې ورسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري، عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لږ تر لږه ساسې په نظر باندې چې پوزې ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي.
تاسو مهم ته کتاب هم اشاره وکړل، ماسکونه په با بازارونو کې ډیر محدود شوی دي، په تعلیم دي څخه د هغه مملکت نه چې د چین نه راول کېدل بیرته دی کنده په افغانستان او لوړ چین ته. نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانی ولا یا نه شخص تلای، یا بعضی ها کسان چې خدای دې ته هدایت نکړي وکړي، هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتې لپاره د غوښت د لاپ پاک وشي، لیکن موږ دغه نور دوستان وګړي دي کېدلی شي د عادي دغه تکې ماسک څخه هم استفاده وکړي، خپل لاس باندې جوړ کړي څخه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې شروع وکړل، دا خپل باندې کار ناروغي د انتقال مخنیوي نشي کولای، لیکن بیا هم د دې تر څنګ هغه نور ساري ناروغي چې دي د خې لپاره د خبره یو محافظتي کوار یا یو دفاعي کوار ده، دې څخه کولای شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو هغه نور پیغامونه راوخلو چې د تیریوي اونۍ په ترڅ کې مو ازادي رادیو ته راستولې دي.
بعد سلامه پکار هغه پیغام مور اسی چې د پاکستان څخه کې خپل شروع دي څو باران راځي چې بغیر پیسو ټول څه چې وګیر کې وناسي او یته کې پښتنه نه کوي او ټول بس خیره او هزارونه کوي. هلته زما دوه دا سوال دی چې دا پیغام لورو چې ارواح ته ورسي د ننګرهار د لور چې ارواح کې دغه رشوت پری دي او په دې مظلوم ملت باندې زړه زهیر دي او خپه دي او دوه پښتنه وکړي او بغیر پیسو باندې دا ویزي ورته شروع کړي او که به حکومت دی خیر دی او زر روپی 500 روپی عوام ناخلی او دوه مظلوم جنګ کې لګا د 7000 دا غرو په اخلي که څه یو کې نه باسي کني وخت ښکار درته چې مې جوړ را پېښو والا راځي او بغیر پېښو والا ځي په مخه مخه بل ورو چارو کو نه دا اخلي دا کا بل یو په دته وي دا والي سي دې کار چې خدای دې ګوري او دا چې لاس نه راغی او زه غریب او مظلوم پښتنه دې کې دا ویزو کې دا سنتیا را وري.
حالو زه دا ځان دا ولات غزاب نو سوالې نه خبرې کوم چې موږ د طالبانو نه دا غواړو چې موږ د مخابراتي شبکې یا لکه زموږ مصطفی ګران کې دی او موږ څنګه چې شاعر کې سره ولاړ شو دا په دې مړ دی چې دا د شپې سره مرګ د تلور پورې موږ غواړو چې د شپې مړ په یلا کې د طالبان څخه دغه رسول الله السلام علیکم
زه عبد الخالق د لمن اوسیدونکو کې د کډکې د وسوالۍ اوسیدونکو یم. زه د طالبانو څخه دغه هیله لرم دا کوم وربند چې سوي دی دا راغله چې کای او یا چې ټول کورونه قرار دي ټول یا پلسکرګه کې از خپل ځان په قناه کې ماته د وطن سره یو ځنګ وي چې ټول غلور مخسوي دي موږ هغه شی راوړل چې موږ به څنګه غوړ ټول کورونه مدخت دي نو هغه څه غلور مخسوي دي دا کړکی او دروازې او بلکې سامان لاټ یا پنکی نور شان دي د موږ په سرایو کې یا بلکې ته په پنه دي دا ټول دي وای غلا کیږي غلا په شروع د نوزو د طالبان څخه هیله لرم چې دا زموږ دا کورو حفاظت وکړي چې څوک غله مجازات یا غله فینو چې دا وساره دي ماته د وطن زنګ ول ټول اوس غله ور مخسوي دي شان دي را چلي د خلکو کورو بستري او چي لا نه پیږي دا طالبان څخه هیله لرم ورور چې دا زموږ کوم وسایل او شی چې دا موږ دسته در بدر یا ما څه خپل شان راوړي دي نو نور هغه شان ټول غله وړي او غله وړي دي روان دي نو دا مخنیوي دي نو وړم والسلام آزادی دراجو کرکوم یو جران مننه السلام علیکم.
بله السلام علیکم کرش سراغلی ګل افغان د هلمن ولایت ندالی ولسوالی څخه مې وشتنه مې دغه دغه کمې دواوی چې د زراعت په برخه کې دی ځکه هلمن یو زراعتي ولایت دی نو کمې دواوی چې راوړل کیږي دا با کوپیاته د وایې دي او د دې پر ځای چې کښته زموږ کرکیل ته ګټو کې د هغه پر ځای ډیر تاوان مشتکړې دي نو زموږ د هغه دواو څخه کمې دواوی چې د ایران سره یا د پاکستان سره راولل کیږي باید چې هغه په معیار برابر وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې ام بالکل جالي تاریخ پروالې دی نو موږ یعنی شپږ وار ما خپل غنمو ته دوا راوړې په و موارې سره دغه دوا سیسه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یې وي که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دواوې چې را خارجوي که زموږ افغاني پانګلوال وي هغه باید چې دغه دواو ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولاړ دی نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې لپاره هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه دوی ته چې دغه دواوی تاسو په لابراتوار کې ګورئ بیا یې دلته راوړئ والسلام په احترام.
مله نه نه مو په تم کې د نرس له سوافي کې ټلیفونونه کار کوي تاسو ویلوئ په کومه ځای کې کار نه کوي اوس دا د خوشنند کوارې نه را پدې خو دلته کار شروع کړی دی ټول صندوق.
السلام علیکم محمد د کندهار ولایت د ولسی ولایت څخه خبر کوم زه د ازادي راډیو ټول څنګه کوم کو اوریدم سلامونه وایم اصلو سلام او زما را مشکل دی څنګه د ولسی ولایت کې ډیر غریبان خلک اوسېږي ټول د جنگو د مسکنی د دربدری سره تراغلی دی او تمی په دې غرو کې نو سروالی والا راځي د کورونا نړۍ چې وایمو دلته د اندر کې پارک جوړو آیا د خلکو لپاره پارک مهم دی که ژوند ستونه هغه خلک چې تماشان په هغوی باندې قدرت نه لري زما راځي زه سبا پیغام دي چې زه پیغام نه شم.
السلام علیکم ولادی ورسره نه خبرې کوم عبدالرحمن دې مې وینې پر احسان کې دې راغله دروړي ده رو خاله دې او دې ته کومې جوړې یو ډاکټر ته ور وایي او ډاکټر ورته په دې پرچې په مقابل کې لا سره افغاني رشوه کې واخلي او دې کې ور شرواکیم د خېلې او نمایندګان هم د خېلې. سلام سلام علیکم سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اخته دیوی که چه ستاسی ستونزی اروند و مسئولینو هم آوریده لیوی دادی ستاس پیغامونو موش با امانت سره خبره کرم ده دی خبرونی وقت هم دوم رو یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. استاد څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او خپل نظرونه مو را سره شریک کړي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی دی پابنو جارو کبم برت درزم کچی دی پابنو جارو کبم برت درزم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي پلو لپو اوشکي تو يوم برته درځم پلو لپو اوشکي تو يوم برته درځم او سوالګر يم جوابونه هېروم برته درځم تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیراوام برت درزم my
مخته دی بس وڅی تمینه وزرونه چې مخته دی بس وڅی تمینه وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم سوال ګم جوابونه هېرم ګرته د سباون میتال غیز لیره نا کیچ ترک د سباون میتال غیز لیره نا خوبونه پلې مو کې زنګوم برت درځم خوبونه پلې مو کې زنګوم برت درځم و سوال غریم جوابونه نه نه